د سحر لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دوه مګړه کې بیا هم زما هارون بادشاه سلامونه ومنې. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو رسپانو د لیکونو مهم ټکي او تر څنګ د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درته ورو خبرونه له مجید بابر څخه وو.
د خیبر پختونخوا پولیس دعوه کوي چې د تیرو کلونو په پرتله سخت کال په یاد صبح کې په ترهګرۍ د پیښو کې 50% کمی راغلی دی. د شمالي وزیرستان قبیلو حکومت د خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره د جون تر لومبۍ نیټې پورې مهلت ورکړی. اسلامي دولت وسله والې ډلې د شام لرغونی ښار پالمیرا قبضه کړی دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی وایي چې تیرو کلونو په پرتله سخت کال په یاد صبح کې د ترهګرۍ په پیښو کې 50% کمی راغلی دی. تېر ورځ په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي دورانی وویل،
پچھلے 4 سالوں کے مقابلے میں 55% جو ہے اس سال کے واقعات میں کمی ہے.
تیرو سلورو کالو پا پرتلا سخ کال لطرہ گرے پا پیخو کی 55% کمی راغ لے دے. 50% دا جوبل کسانو شمیرہ او 55% دا وجون کے کسانو پا شمیرہ کی کمی راغ لے دے. دا کلنگ اخستنے اور تاوان لپارا دا انسانی تختونو پیخی ہم کمی شوی دی، دا جنگ لا روان دے او دا اگدی مدے پورے با مونگ دا جنگ کوو.
کافی عرصہ بھی ہم نے لڑنا ہے.
ناصر دورانی زیاته کړه چې ځینې مقامي وسله والې ډلې د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره د تړاو خبره کوي، خو دغو ډلو ته د بهرنیو ډلو ملاتړ ترلاسه نه دی. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی جنگي الوتکو د وسله والو 15 پټنډیونه په نښه کړي او 14 وسله والې وژلي دي. پوځ وایي چې دا بریدونه د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې 2 ورځې مخکې ترسره شوي. د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې په یادو سیمو کې د ځایي او بهرنیو وسله والو پر ضد عملیات پیل کړي او دعوه کوي چې تر دا مهال د شمالي وزیرستان 90% سیمې د القاعده او طالب وسله والو نه پاکې کړي دي. د شمالي وزیرستان د اوتمنځو وزیر لوی جرګي حکومت نه د جون تر لومبۍ نیټې پورې خپلو سیمو ته د ستنېدو مهلت ورکړی. د دې نه مخکې دا مهلت 13 ورځ ختم شوی و، خو 13 ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان د پارلیمان د غړي محمد نذیر په غوښتنه یاد جرګي دغه مهلت وغځولو. د یاد جرګي یو مشر ملک خان زیب مشال ریډیو ته 13 ورځ وویل، د اوتمنځو د وزیرو داوړو قبیلې د حکومت نه غوښتنه کوي چې حکومت داوه کوي چې یادې سیمې د وسله والو نه پاکې کړې دي، نو بیا دوی ولې خپلو سیمو ته نه ستنوي؟ دا مهال د شمالي وزیرستان نه څه د پاسه 100,000 خلک بې کوره شوي دي. د سند صوبې وزیر اعلی سید قایم علی شاه تېره ورځ ویلي، د اسماعیلیانو په بس په ترسره شوې حمله کې نیول شو 4 ملزمانو د سبین محمود په وجنه کې د ککړتیا اعتراف هم کړی دی. تېر ماښام په کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې قایم علی شاه وویل، دا 40 کسیزه ډله ده چې جملې څخه یې تر اوسه یوازې 4 کسان دوی نیولي دي. د هغه په وینا نیول شوي کسان ښه تعلیم یافته دي او دوی د کراچۍ په یونیورسټۍ او نورو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړي دي. سبین محمود د بشری حقوقو فعال و. نوموړی 13 میاشتې د کراچۍ په ډیفنس کې وژل شوی و. سبین محمود هغه مهال وژل شوی و کله چې هغې د ورکو بلوسو په موضوع د سیمینار کولو وروسته خپل کور ته فلار و. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د ایران مذهبي مشر ژمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم لري کولای شي چې په ایران کې ښوونځو ته ولاړ شي. د ایران تسنیم خبري اجانس وایي چې آیت الله علي خامنایي ویلي دي چې هیڅ افغان باید په ایران کې له مکتبه بې برخې نه شي. د ایران د جمهوري ریاست ویان محمد باکر نوبخت وایي چې دا د مذهبي مشر نه غوښتنه ده او اوس د حکومت ذمواري ده چې دا عملي کړي. اټکل کېږي چې 3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. د دوی په ډله کې نږدې 3.5 لکه قانوني اسناد لري چې مکتبونو ته د تګ اجازه لري. په تېرو کلونو کې په لسګونو زر افغان ماشومان چې قانوني سندونه یې نه لرل په ایران کې له زده کړو بې برخې شوي دي. شامی فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالو اوس د پخواني لرغوني ښار پالمیرا نږدې ټولې برخې نیولې دي. په برېټانیا کې د شام د بشري حقونو د سر ډلې تېره ورځ وویل چې وسله والو په اصلاح د دغه ښار تقریبا ټولې عصري برخې ونیولې چې حکومتي ځواکونو دغه برخې پرېښوې. د شام سرکاري ټلویزیون تېره ورځ وویل چې د یادو سیمونو حکومت پلوه ځواکونه هغه وخت په شا شول کله چې د یادې وسله والې ډلې ګڼ شمېر جنګیالي دغو ساحو ته ننوته. سرکاري ټلویزیون زیاتوي چې د حکومت پلوه ځواکونو په شا کېدو نه مخکې د یاد ښار ټول اوسېدونکي ایستل شوی دی. د پالمیرا خار تاریخ د دوهمی میلادی پیړۍ د هغه زمانې ری چې پر سیمی رومیانو واک چلوه. د شام د لرغونو آثارو مشر میمون عبدالکریم رویټر خبری جانس ته وویل چې په سلګونو مجسمې له دغه تاریخي خاره منتقل کړل شوي دي، خو عبدالکریم وویل چې لوی یادګارونه د انتقال وړ نه دي. د یونیسکو مشري ارینا بوکوفا وویل چې دا د پالمیرا جګړې ته سخت اندېښمنه ده او نوموړی پر ښکېلو خوا غږ وکړ چې سمدستي له مخالفت لاس واخلي. د اسلامي دولت ډلې چې د تېر کال له جون میاشتې راهیسې د شام او عراق پراخې سیمې نیولې دي، په عراق کې یو شمېر لرغوني ځایونه ویجاړ کړي دي. د فرانس د دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو یې په مالی کې د دوو اسلامي سختدریدو ډلو مشران وجلي دي. تېره ورځ په پاریس کې د فرانس د دفاع د وزارت لخوا خپور شوي په یو بیان کې ویل شوي چې امدا اګهاما او ابراهیم اګنا والین روانه اونۍ د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې ووجل شول. د دغو دوو تنو شناخت یو په مغرب کې د القاعده د مشر او بل یې د انصار الدین ډلې د مشر په توګه شوی دی. دغو ډلو به په نړیوال ځواکونو بریدونه کول. د فرانس د دفاع وزارت وایي چې د تېرې نهې په ورځ د جګړې پر مهال دو تنه نور هم وجل شوي دي. فرانس د مالی په شمال کې د پنځو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو په چوکاټ کې نږدې 1200 پوځیان لري. او وروسته خبر دا دی چې هغه ډله چې د شام کورنۍ جګړه ساري وایي تېره ورځ د امریکا په مشرۍ هوایي ځواکونو د القاعده شبکې سره تړاو لرونکې النصره ډلې لږ تر لږه 15 تنه د شام په شمال غربي سیمو کې وجلې دي. په بریتانیا کې میشته د شام د بشري حقونو د سار ډله وایي چې دغه برید تېره ورځ د حلب ولایت د توما په کلي کې د یادې ډلې په صدر دفتر شوی دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ادعا کوي چې د صوبې امنیتي وضعیت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی دی، خو د دفاعي چارو یو پوه بیا وایي که په صوبه کې د نامنۍ کېدونکو پیښو ته وکتل شي نو د پولیسو کارکردګي د ډېرې تسلۍ وړ نه ده.
د پولیس کارکردګي تر هغه پورې بهتره شوې ده، خو دې هغه پورې نه چې څومره واقعیت شوي دي.
د شمالي وزیرستان د اوتمانځای قبیلې مشرانو په بنو کې د کړې یوې جرګې له لارې د پاکستان مرکزی حکومت ته د راتلونکي میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی چې خپلو کورونو ته د ورستنولو دقیق پروګرام ورته ورکړي.
په یکم تاریخ باندې امیر زاده کا بیا جرګه وی د اوتمانځای امیر زاده خبر دي چې یو اسلام آباد ته احتجاج وکړي یو خپل کلی خپل کېره ته درمي.
د پاکستان په سنټ کې هم د قبایلي سیمو د خلکو استازو په فاټا کې د پرمختیايي پروژو د څار لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده.
قبایل کې دا پیسې چې د قبایلو د یونو په بدل راځي که دا پیسې دغه ضایع شي دوی ته خو تم ظلم وایي زم ظلم ورته وایم.
په خبرونه کې پر یو شمېر نورو موضوعاتو د رپورټونو ترڅنګ ونیس پروګرام د تاریخ پاڼه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنی رپورټ د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی پرون د چهارشنبې په ورځ په پېښور پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې د صوبې د امنیت وضعیت د تېرو کلونو پرتله ښه شوی. د زیاته کړه چې په صوبه کې فعاله ځینې وسلوال غواړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د غړو په توګه ځانونه معرفي کړي. له پېښور پرې د مشال ریډیو د خبریال ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی په خبر پریس کلب کې خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې د تیرو کلونو په پرتله سخ کال د ترهګرۍ په پیښو کې ډیر کمی راغلی دی.
پچھلے چار سالوں کے مقابلے میں 55% جو ہے اس سال کے واقعات میں کمی ہے.
د تیرو سلورو کالو په پرتله سخ کال د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. 50% د جوبل کسانو شمیره او 15% د وژونکو کسانو په شمیره کې کمی راغلی دی. د کلنګ اخستنې او رتاوان لپاره د انساني تختونو پیښې هم کمی شوې دي. زه دا نه وایم چې بدې پیښې ختم شوې دي، دا جنگ لا روان دی او د اوږدې مودې پورې به موږ دا جنگ کوو.
کافی عرصہ بھی ہم نے لڑنا ہے.
د داعش په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې آی جی پی ناصر دورانی وویل چې په خیبر پختونخوا کې د داعش د شتون پوره ثبوتونه دوی لا نه دي ترلاسه کړي او دا ضرور ده چې ځینې وسلوال خپل تعلق د داعش سره خودل غواړي.
داعش جو ہے زیادہ خطرہ اس وقت ہمارے لیے یہ ہوگا اگر وہاں کے کچھ فورن ٹیررسٹ اور ملیٹنٹس یہاں پہ آ گئے.
چکم ترہگر دل تشتون لری حوی د خپل وس مطابق چسورانے کولی شي کوي نو ترہگر با نور سو کړي. مونږ دا ګورو چې چرته ځایي ترهګرو ته د بهر نه مرستې خو نه راځي او د هغې د مخنیوي لپاره زمونږ د ریاست ادارې په ښه توګه کار کوي. د افغان کډوالو په اړه د ناصر دورانی وینا وه چې دوی په خیبر پختونخوا کې یوازې غیر رجسټرډ کډوالو په ضد کاروایی کوي.
ہم نے حکومت سے یہ ریکویسٹ کی اور عدالتوں سے بھی ریکویسٹ کی، ہم نے ڈیپورٹ کر دے.
مونگ حکومت او عدالتونو تا ویلی دی چې غیر قانونی افغان کډوال دی خپل ملک ته اولیږي. مونگ هغوی دلته اونیو او له پولې واړو، خو بله هفته بیا راشي ځکه چې د هغوی ماشومان دلته دي. مونږ په دې اړه د یو UNHCR یا د کډوالو د نړیوالې ادارې سره هم خبرې کړې دي چې تر څو د کډوالو لپاره په افغانستان کې د اوسېدو اسانتیاوې نه برابر شوي نو دا ستونزه نشي هوارې دي.
جب تک آپ ان کو وہاں پر جگہ نہیں دیں گے وہ ظاہر پھر آ جائے گا واپس.
نوموړي دا هم وویل چې دوی پولیس اداره کې په اصلاحاتو باندې کار پیل کړی دی او ډېر ژر به د خیبر پختونخوا پولیس د پاکستان د نورو صوبو لپاره مثالی پولیس وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د امنیتي وضعیت ښه کېدو په اړه د صوبې د پولیسو د مشر د ادا په ځواب کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي که څه هم پولیسو د نامنۍ پېښو په لمنځه وړلو کې رول لوبولی خو هغه هم را هم نه لکه چې په اړه یې دعوه کېږي. د نوموړي سره زما همکار مجید بابر مرکه کړې ده چې اورېدو ته تاسو را بولم.
عملیات شمالی وزیرستان کی اور خیبر ایجنسی کی اور روان جی اور اس عمل کے سرحدے کی ریل مطلب اس کی سمیرا کرے گی اور خلق دا سے محسوس کی ریو پوٹے دمک کے رغمانے محفوظ دی جی پولیس برخاؤں سے
بمچا صاحب تاسو به کتلی چې تیر ورځ په پیښور کې یو DSP وجلې شو دا چې په سواد کې هدفي وجنې روانې دي. تاسو نه غنئ چې وسلوالو خپل ټیکټیک بدل کړی دی؟
نن دا چې دا کې کله دا پرشنه نو شو او تاسو وجلې شو تاسو ولولې شو او څه چې ګمې راغله افغانستان ته ورسېدل اوس کې کوم څه لږ لږ دی بیا سره وکړي او کوم ځای دا افغانستان راځي لکه دې مرحله کې
پوښتنه مې دا ده چې پولیس خدا دعوه کوي چې ترهګري دي پیښې کمې شوي دي خو تر اوسه پورې د ذمهوارو د نیولو کومه خبره مخې ته نه ده راغلې. د آرمي پبلک سکول یا د دې نه مخکې څومره دې له چاودنې په خیبر پښتونخوا په خاصه توګه په پېښور کې شوي دي؟
هغه په افغانستان کې دي. دا خبره افغان حکومت سره شوې ده او هغوی مانته کې څه کسان نیولي دي. زما په خیال د هغه کسان نه دي کوم چې پاکستان په ګوته کړي دي.
نه خو بریګیډیر صاحب چې په خیبر پښتونخوا په پېښور کې کومې پیښې شوې دي تر اوسه پورې مونږ ونه لیدو چې ذمهوار نیولی شوي سزا شوي، دا د پولیس اصلي کار خو دا نه دی؟
جی بالکل، زه وایم چې د پولیس دا سرګرمي څه حد پورې بهتره شوې ده خو دې حد پورې نه چې څونه واقعیت سیوي داری څه حضر لکه دي چې وایي چې مونږ نیولي دي لکه دا پرون کوم کسان نیولي دي دا د پولیس په کراچۍ کې نیولي دي او د کراچۍ پولیس ته وزیر اعظم ته چالاکي ورکړی دی، د آرمي چیف ورته چالاکي ورکړی دی، چیف منسٹر و داسې چیف په خیبر پښتونخوا کې نه دی شوی.
د دفاعي چارو له پوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه سره مو زما د همکار مجید بابر مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان د اوتمنځي قبیلې مشرانو پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د وی جرګې لاري حکومت ته دراتلونکې میاشتې تر لومړنۍ نیټې پورې وخت ورکړل چې دا غوي خپل کورونو ته د ورستنولو د کیک پروګرام ورته ورکړي. د جرګې مشرانو وویل چې د جون په لومړنۍ نیټه به بیا سره غونډېږي او دراتلونکې لپاره به خپل تګلارې ټاکي. لسیمې پرې د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر رپورت لري.
دغه جرګه په داسې حال کې وشوه چې د نوړاندې جرګه کې مشرانو د روانې میاشتې شلمه نیټه یعنی پرونې ورځ ټاکلې وه چې دولت دې ورته د واپسې ترڅنګ د دوی ټولو مسالو حل واضح پلان ورکړي، کنی سړکونو ته وځي خو تیره ورځ د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر دغه جرګه ته راغلی و او مشرانو څخه یې غوښتنه وکړه چې د جون اول نیټې پورې د مشران وخت ورکړي چې د دوی غوښتنې دولتي اعلی واکمنو ته ورسوي. د دا وړو قبیلو مشر ملک خان زیب جرګه ته په وینا کې وویل چې یو کال نه یې ډېرې جرګې وکړې او ټولې دروازې یې هم ټکولې خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. سو باید مشران راپاسي او خپل تګلاره واضحه کړي. نوموړی دغه مهال مشال ریډیو ته وویل پر محل د شمالی وزیرستان قومی اسمبلی غړی محمد نذیر د جرګې نه د جون اول نیټې پورې وخت اخیستو غوښتنه وکړه او وی ویل چې ټول مشران داسې منځنۍ لاره وټاکي چې د دوی با عزت واپسی سره سره د ټولو ستونزو حل پکې موجود وي.
وزیر د غون فدوا وزیر پر رښتینی مکمل هر سړی نه جرګې جوړوي دا وردا چکشي فدوا د اور پر رښتینی کنا دا درې څور کسونو دا ټول اتموزای کوم ته یو ایجنډا جوړا کو چې میش پدای جناب د وخت مزال کی او د میشتوس د مزالا چې کوم مقصد دی لای ا میشتوس ټول ته ملیم دی نو میش هغه شرط نه نسی چکیم شرطینا دی مشتوس پچا مانای نش یوا دا سے درمیانہ حال ویرو بوسی چپا حال کے دمو ایزات ہیں دمو نقصان ہیں دمو تاگ ہیں تا ٹولا پے جتمنا طریقہ سرا وشی.
ملک جان فراز وزیر جرگا تا وے نا کے و ویل د جون میشتے اولا نیٹا تبا ٹولوت مانزای جمع کیگی او د جون پا اولا نیٹا با خپلا تگلا رٹا کی
پیسلا پہ وکڑلا یکم پیرا ساڈے پارٹی اولا وی پارٹی اول سرارا بیٹھا ہو کے
شمالی وزیرستان داخل کو بے کورا کے دو نپس اتمانزائی مشرانو پا بیا بیا لوی جرگی را بللے او دولت نه په بیا بیا د خپل ستونزو د حل او خپل سیمو ته د امن سره واپسی غوښتنه کړې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پا پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
د شمالی وزیرستان مشران د پاکستان حکومت او د هیواد په پارلمان کې لا پوزیشن غوندونو غوښتنه کوي چې د یادې سیمې بې کورکل شوي خلک د دروجې میاشت له را رسېدو وړاندې د هغوی کورونو ته ستانه کړي. دا مشران زیاتوي حکومت چې د قبایلي سیمو 95% برخه له وسلوالو پاکه ګرځولې نو ولې بیا بې کورکل شوي خلک په بېلابېلو پړاوونو کې خپل کورونو ته ورستنوي. د قبایلي سیمو د مشرانو دا خبرې اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال مشال ریډیو سره کړي چې سراج ظهیر پرې دا رپورټ مونږ لیکلی.
د شمالي وزیرستان امایدین او سیاسي مشران وایي دوی د حکومت د مشرانو په شمول د نورو یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه وکړل خو د متاثرینو د واپسې مسلې حل نه کړه. نو دوی اوس د پاکستان پیپلز پارټي د مشرانو نه غوښتنه کوي چې مسله ورته حل کړي. دې لړکې د شمالي وزیرستان اسلام آباد ته راغلي د مشرانو جرګې په پارلیمان کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه سره ملاقات وکړو چې پکې دې مشرانو له دوی غوښتنه وکړه چې د حکومت په وینا شمالي وزیرستان کې 95% علاقه له ترهګرو پاکه کړې شوې ده وایي چې د دوی واپسی له روژې وړاندې وکړل شي. دې لړکی یو تن مشال ریډیو ته زیاته کړه
زما نوم ګلدراز خان دی او شمال وزیرستان سره تعلق دی. کم خلک چې هغه نروان شي وکنه وزیرستان نه نو هلته نه په درې څلور ورځې کې راغله هغه خلک هغه د پر سپرا پر شیډول نه اوس د خلک چې ځي کنه د دې پر تقریبا 2.5 کال په کار دي. نو موږ دا وایو چې د خلک په زر نظر د روزې نه مخکې د خلک خپل کوروته په من سره لاړ شي.
د شمالي وزیرستان د متاثرینو د کمیټې مشر ملک غلام خان وزیر مشال ریډیو ته وی چې دوی باور لري چې سیاسي ګوندونه به د دوی مسلې ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
نن هغه د میډیا پوزیشن لیډر نه او د نړۍ ټولې سیاسي پارټۍ چې کیمر شونې هغه نه میډیا امید لري چې دوی سره میډیا به واپسي کړي او د میډیا کې مشکلات دي ان شاء الله د میډیا دایي کین دانی ونه وروکړي دوه چې دوی سره میډیا بیا بیا کوشش کوي.
د شمالي وزیرستان ملک خان دراز مشال ریډیو ته په دې اړه زیاته کړه.
زموږ غټ مقصد وزیرستان ته د آی ډی پیز واپسي د واپسي مطالبه وشو. اپوزیشن لیډر خورشید شاه صاحب او موږ ته دا واپسی یقین دہانی راکڑا او مونگ دا غواڑو مونگ دا نور حکومت نا دا ٹول نا دا ڈیمانڈ دے چیز مونگ آئی ڈی پیز دے واپس لاڑشی او دا دے سرا سرا دا دے تعمیر نو او دا دے سکول اور دا کالج بندوبست ہم اکڑی شی. خبر دویم جی دا غدا چیز مونگ پا وفاقی حکومت بندی زمونگ آئی ڈی پیز سا کستو نا پاتی دی نو برائے مہربانی دا سرکار دے دے آئی ڈی پیز دے خوران و عجزانو تا دا شے جاری ہو ساتی.
کلیچ مشال ریڈیو دا پاکستان پیپلز پارٹی دا فاٹانہ دا قومی اسمبلی پخوانی غڑی اخونزادہ چٹان نہ دم متاثرین نو ددی مسئلے پا اڑو پختل نو ہاغا اوے
یو مشترکہ جرگا وا چن منگا دا خورشید شاہ صاحب سره میلاو کلا او دا غوی ډیر جائز مطالبه دا غوی چې حکومت دا داوا کوي چې موږ په 95% مکه باندې خپل رټ قائم کړي دي چې څنګه د سواد څنګه د باجوړ آی ډی پی په څه طریقې سره خپل کورونو ته واپس شوي په دغه شان طریقې سره د موږ هم واپس کیږي. ګرمۍ موسم دی روزه را روانه ده ماشومان دي زنانه دي ناغي سره خورشید شاه صاحب واده وکړه زبد اسفندیار خان سره زبد مولانا فضل الرحمن صاحب شیرپو خان شاه محمود قریشی د څومره سیاسي پارټۍ چې دي دوی مشران بازار غوندو موږ یو مشترک له عمل جوړو او ان شاء الله تعالی ستاسو سره به موږ هر وخت ولاړ یو.
د ذکر د قبایلی مشرانو دا جرګه په داسې وخت کې اسلام آباد کې د خورشید شاه سره میلاو شو چې هم پرون د متاثرینو 15 کورنۍ وزیرستان ته بیرته ستنې شوې. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد. د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو د خلکو استازو د هغه هیواد له حکومت غوښتي چې په قبایلی سیمو کې د پرمختیایي پروژو د څار لپاره هم د پارلمان د غړو یو کمیټه جوړه کړي. دا سینټران وایي هغه پیسې چې د قبایلو د بېساري قربانیو په بدل کې د هغوی د سیمو د پرمختګ لپاره هغوی ته ورکول کیږي باید په سمه توګه ولګول شي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د تیرې نهې په ورځ د پاکستان په سینټ کې د جنوبي وزیرستان نه منتخب شوی سینټر صالح شاه د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې څومره حکومتي او غیر حکومتي پرمختیایي منصوبې ترسره کیږي او یا ترسره شوې دي د هغې د سار او کره کتنې لپاره دی د یاد ایوان د اپوزیشن او حکومتي غړو یو نماینده کمیټه جوړه کړل شي. د سینټر صالح شاه نه چې کله مشال لیډیو وپوښتل چې د دا ډول کمیټه یې ضرورت تاسو ولې محسوسوئ نو نوموړی وایي
تو بدل راځي چې دا خپل ځای ولګي او دا پرورځلي قبایل چې دا واپس دي چې څنګه ته خدا دوی په سمجھ کې راځي چې بهر ملکونو یا پاکستان موږ د پر څه کړی دي او کدا پیسې دا څه ضایع شي تر فایلونو پورې محدود شي نو دوی ته خو تام ظلم وایي زم ظلم ورته وایي مې دنیا هم دې ته ظلم او ناجایز وایي. د خلکو معلومات او زما معلومات دا یو وزن لري چې دا پارلیمنت وګوري هغه بل وزن لري خو بعد بل تخکار شي.
په قبایلی سیمو کې د پرمختګ د منصوبو په اړه ځایي ولس هم دا دریز لري چې د پرمختیایي منصوبو نظام شفاف نه دی. د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ نمو چې کله وپوښتل چې په حقیقت کې څه حال دی نو صفدر داوړ وایي
صرف د قبایلو نام استعمالیږي باقي روپۍ حکومت هم اسې استعمالوي د دومره اربونو روپۍ دومره انټرنیشنل لیول فنډز ورته ملاويږي او هلته ګراوند باندې نه یوز کېږي یوه روپۍ هم او که ان جی اوز دی هم همدغه پوزیشن یې دی چې صرف بس دی پروپوزل جوړې کی هلته ګراوند ته نه درېږي را صحیح نه کیږي.
په قبایلی سیمو کې د ګڼ شمېر لویو پرمختیایي منصوبو ټیکې د پاکستانی پوځ د انجینرینګ شعبې د ادارې اف ډبلیو سره دي. دا چې آیا د دغه ادارې تر سوري لاندې چې کومې منصوبې ترسره کیږي د هغې د مالي معاملو کره کتنه کیږي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی دا نظر لري
تقریبا 2% بجټ صداغي دې داغي حاصل کیږي او هغه دا سیزن دې لکه چې ټکداران ته ویلي دغه بیرک جوړ کا دغه کې موږ سړک جوړ کا لکه سیول ټکداران له کوم کوي او خپل ټکداران له اف ډبلیو لا یا د ان ال سی لا یا داغے ہم اگے آڈٹ نہ گئی دا آڈٹ کم پروسیس دے بل بھی تو پیسو پوئی چیرہ دا پلانکے میں دا خپل کاغذات رولی بے آڈٹ کو نو اول کو آگئی جواب نور گئی او کنا سو انسٹ کی مدد ہارو سرا بیا دی گئی بات
خو پا قبائلی سیمو کی دا اصلاحات و راوستو دا کمیٹای مشر پخوانے چیف سیکتر اعجاز قریشی وائی چی حکومت تا دا اصلاحات و پاڑا وڑان دکرل شوی مساویدہ کی پا قبائلی سیمو کی دا مالی معاملو دا حساب کتاب لپارا ہم وڑان دی زنا ورکل شوی دی
من دارت من کرے دے چی 80-90% چی دے آر ایجنسی کامسل اختل علاقے دول پر
سینیٹر صالح شاہ وائی چی دیادی کمیٹی دا جوڑول لپارئی پا یادیوان کی دو حزب اختلاف او حزب اقتدار مشرانو سره غونډی کړي او ډیر زر با دغه کمیٹی جوړ شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو پتا سے حال کی چھ دروان میاشت پہ دیر شمن اٹھا پہ خیبر پختونخوا کی بلدیاتی ٹاکنے کی گئی قبائلی مشران و سیاسی گندنا وقت پہ وقت خوختن کبھی چپ قبائلی سمو کے دے ہم دغ انتخابات وہ کڑل شی دا چپ قبائلی سمو کے بلدیاتی انتخابات پر اڑان دے کم خنڈون دی اور تیر وقتوں کے پہ دغ سمو کے بلدیاتی نظام حد سے ولے بریالہ نشوی ددے پختون د جواب لپارا د منور شاہ دا رپورٹ اولو
په دې ورستیو کې د قبایلی سیمو د بیلابیلو ګوندونو مشرانو په خیبر ایجنسی کې یو احتجاجي مظاهره کړې چې پکې یې د حکومت نه د دې سیمو لپاره د بلدیاتي انتخاباتو په شمول یو شمیر غوښتنې کړې وې خو تر دې دمه مرکزی حکومت په دې حق لا هم فیصله نه راکړې. هلته د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی الطاف خان وای د حکومت په امر یاد کمیشن په قبایلی سیمو کې د انتخاباتو لپاره تیاری لري.
کم عورت باندې قانون ساز ادارو فیصلہ وکړ چې پاٹا کے بعد بلدیاتی الیکشن کی دن دا الیکشن کمیشن آف پاکستان دونی نا ہوا نئی آئینی سی مداری دا ویسے بھی الیکشن کنڈکٹ او الیکشن بمونگا کنڈکٹ کرو کمونگا پا خیبر پختونخوا کی کنڈکٹ کرو لیشن کمونگا پا پاٹا کی کنڈکٹ کرو باندی ایسا اگنشتہ مونگا بالتا ہم کنڈکٹ کرو کچھرے قانون سازی ہوشن
دا چې مرکزی حکومت په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی انتخاباتو امر ولې نه کوي د واکمن مسلم لیگ نواز ګون غړی او په قامی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان نماینده محمد نذیر خان په دې پوښتنه وویل
د فاتری نویت هو مکمل سره سر بدل دی خو بیا به هرحال موجوده چې کیم د میر گورنر دی هغه په دې شي کې ډېر فیر دی کوشش هغې ده لګولی چې مکمل د فاتری نظام بدل شي او د کیم د بلدیاتي انتخابات از ویلکم ته حق حقدار ته د ملاو شي که په نیچل سطح باندې دغه خبره روشي چې مثال گاو گاو کیر کیر دا ته چې کیم دغه مراعات ملاو شي نور څوک به د مراعات نه پاتې کیږي.
بلخوا د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان وای چې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی نظام په وړاندې آئینی او قانوني خنډونه موجود دي.
انتظام پولیٹیکل دلان دی سو پور دستور زمنگا بدل شو نہیں او دا ایف سی آر سسٹم خطا شو نہیں نو اسی کول سو فائدہ نہیں دا او پلاس کی اختیار نہیں دا او پلاس کی دنازم پاوے کے نہیں کہ کونسلر پاوے کے نہیں سلاوے سے فائدہ دا
داراز پا قبائلی سمو کے پا دو دراش پا گم کال کے ہم دا بلدیاتی نظام نافذ اولو حاصل شوی بے خو ولسته یه حس دا پام ورلڈ گتا نور سولی دا دے سو جوا پا هغا وقت کے دا مومن دا جنسی نا منتخب شوی کونسلر زیا اللہ پاڑوائی
چونکہ دا غیر کونسل لا وقت ورنکا شناوی کا بے اختیارات ورکلے شوی اسنگا چی دوی ویلیو آگے کی جوری ناظم خبر کرے ہو آگا ناظم ہم دے کے نو اٹھا کرے شو نائب ناظم ہم دے کے نو اٹھا کرے ہو شو زید تر نمیشن چی کم ہوگا کہ نا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن 30% ہونو آگا کونسل تاوی سب اختیارات نو ملا ہو سنگا چی دخل کو تم ہوا
دیتا پا اشارہ سرا دا خیبر پختونخوا پخوانی گورنر شوکت اللہ خان اویل
قبائلو تا دی حل دا سسٹم ورک چی آگا کم خلق منتخب شی آگی اختیار من ہوئی چې په باقی ملک کې څنګه سیستم دی هغه سی فنډم بیا غي ته ملاوي هغه سی اختیار مته ملاوي او هغه د هر شي په خپل باندې منځوري کولای شي د خپلې ایجنسی په ساته د خپل تحصیل په ساته یا د خپل یونین کونسل په ساته نو هغه سیستم به بیا کامیاب شي.
د انساني حقوقو ادارې وایي که حکومت په قبایلی سیمو کې پرمختګ کول غواړي نو د هغې لپاره به د سیمو کې سیاسي اصلاحات اولنی قدم وي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اور دن کو لسنی میں بجے کی دن کی دی ل مجید بابرا د خبرونو لنڈی سور
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی داوه کوي چې تیرو کلونو په پرتله سږ کال په یاد صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. تېره ورځ په پیښور پرس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي دورانی دا خبرې کولې. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی جنگي الوتکو د وسلوالو 15 پټندیونه په نښه کړي او 14 وسلوال یې وجلې دي. پوځ وایي چې دا بریدونه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې 2 ورځې مخکې ترسره شوي. د شمالي وزیرستان د اوتمانځای وزیر او لوی جرګې حکومت ته د جون د لومبۍ نیټې پورې خپلې سیمو ته د ستنېدو مهلت ورکړی دی. د دې نه مخکې دا مهلت تېره ورځ ختم شوی و، خو تېره ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان نه د پارلمان د غړي محمد نذیر په غوښتنه یادې جرګې دغه مهلت وغځولو. د سند صوبې وزیر اعلی سید قایم علی شاه تېره ورځ ویلي دي د اسماعیلیانو په بس په ترسره شوې حمله کې نیول شوو 4 ملزمانو د بشري حقونو فعالې د سبین محمود په وجنه کې د ککړتیا اعتراف هم کړی دی. د ایران مذهبي مشر ژمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم نه لري کولی شي چې په ایران کې ښوونځو ته ولاړ شي. د ایران تسنیم خبري اجانس وایي چې آیت الله علی خامنایي ویلي دي چې هیڅ افغان باید په ایران کې له مکتبه بې برخې نه شي. شامی فعالان وایي چې د اسلامي دولت د جنگیالو اوس د پخوانی لرغونی خار پالمیرا نږدې ټولې برخې نیولې دي. په برېټانیا کې د شام د بشري حقونو د سر ډلې تېره ورځ وویل چې وسلوالو په اصله هغې دغه خار تقریبا ټولې اصلي برخې ونیولې چې حکومتي ځواکونو دغه برخې پرېښوي. د فرانس د دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو یې په مالی کې د دوو اسلامي سختدریځو ډلو مشران وژلي دي. تېره ورځ په پاریس کې د فرانس د دفاع د وزارت لخوا خپور شوي په بیان کې ویل شوي چې عمده اګهامه او ابراهیم اګانا والین روانونه د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې ووجل شول.
لنډ خبرونه مو له مجید بابر څخه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله نه اورو.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریه پر روان بجټ لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د تیر څه وخت نه د راتلونکي بجټ په حق لا په حکومتي کچ اولس ته تسلي ورکړې کیږي، خو تیر ورځ د فیډرل بورډ آف ریونیو لخوا ورکړې شوی اشاره نه دا امید پیدا شوه ده چې راتلونکي بجټ به غریب اولس ته اسانتیاوي ورکولو سره سره مشکلات کمولو سبب هم جوړیږي. ورځپاڼې لیکي چې د حکومتي داوو او نړیوالو ادارو جایزه رپورټونو ته وکتل شي نو زموږ د معیشت په صورتحال کې د تیر دوو کالونو بهتري راغلې ده، خو د دې ګټې په صحیح توګه غریب اولستا ندی رسیدلی. ورسپانه لیکي چې د قدرتۍ وسایلو نه ډک زمنګ د ملک معیشت کله هم په خراب حالت کې نه و پاتې، بلکې زمنګ د حکمرانانو غلط پالیسو او کرپشن ورته نقصان رسولې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا وخت د هر یو تن شناختی کارت نمبر د دې ټیکس نمبر ګرځولې کیږي. په بجټ کې د هر یو تن نه د هغه د آمدن او جایداد مطابق د ټیکس وصولي یقیني کړي شي. کرپشن ختمولو او نورو ملکونو ته وړلې شوې دولت واپس خپل ملک ته راوړلو لپاره د ګامونو پورته کړي شي او د نمایشي ګامونو په د اولستا روزګار، ارزان خوراک، تعلیم او صحت سہولیات ورکړې شي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د خفیه ادارو ترمنځ د ترهګرۍ په ضد د خپل منځي مرستې او ګډو حلو ځلو لپاره په یو تړون لاسلیک شوی دی. د تړون لاندې بعد دواړه هیوادونو خفیه ادارې د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې یو بل سره مرستې کوي او ملزمانو څخه به ګډې پلټنې کوي. ورسپانه لیکي چې په دغه تړون عمل درآمد په سیمه کې د تیرو 3 لسیزو راهیسې را روانې ترهګرۍ او بدامنۍ په مخنیوي کې مهم کردار ادا کولای شي. ورسپانه لیکي چې د دوانو هیوادونو یو بل سره په اخلاص سره مرستې وکړي او د پولي دوانه غاړو ته د ترهګرو او رانکارو د موجودګۍ په اړه خفیه معلومات شریک کړي، نو لري نه دا چې د سیمې نه بعد ترهګرۍ خاتمه وکړي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دوانو هیوادونو ترمنځ په دغه رقم تړون سره دا خبره په ډاګه کیږي چې اوس هغوی د تیرو وختونو د شکونو او غلط فهمو څخه راوتلي دي او د خپلمنځي باور او مرستې په لور روان دي، او دغه خپلمنځي باور د دوانو هیوادونو اړیکې د مثالي والی طرف ته ورسمولې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي سعودي عرب له خپل ملګري هیواد پاکستان څخه د ایټمي وسلو اغستلو پریکړه کړې ده. بلخوا د بی بی سی خبری ادارې په ولیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې د افغانستان یو عدالت د سې شنبې په ورځ د کابل د یوې میرمنې فرخندي په وژنه کې تورنو پولیسو ته د یو کال قید سزا واوروله. زیاتره افغانان پر دې باور دي چې عدالت د فرخندي د وژنې قضیه په سمه توګه حلولو کې پاتې راغلی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسې اجمل اورو.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د امریکا یو چارواکي سنډي ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي سعودي عرب له پاکستانه د اټمي وسلو د اغیستو اراده لري. د خبرونو په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر خبرې روانې دي. سعودي عرب د ایران د لاجمن اټمي پروګرام په سر د یو تړون په حق له اندېښنې لري او د سعودي عرب د استخباراتو پخانی مشر ترکی بن فیصل خبرداري ورکړې دي چې دا به په سیمه کې اټمي وسلو جوړولو ته لاره هواره کړي. ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلي چې سعودي عرب له وړاندې نه د خپل اتحادي هیواد پاکستان ته د اټمي وسلې اغیستو پریکړه کړې ده. مقاله لیکي په دې راپور کې د یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي په حواله ویل شوی دی د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د اټمي وسلو په اړه اوږدمهاله تړون موجود دی او اوس د سعودي موجوده حکومت په دې لاره کې د پرمخ تللو لپاره ستراتیژیکي پریکړه کړې ده. انډیپندنت لیکي خلیجي ریاستونو خبرداري ورکړې دي ار اغه تړون چې د ایران لپاره د یورانیم غنی کول ممکنه کولی شي د سیمې په هیوادونو کې به د اټمي وسلو د جوړولو یو مقابله شروع کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د دې اندېښنو له وجې تیرونه په کیمپ ډیوډ کې د امریکا اتحادي خلیجي ریاستونو سره بحثونه کړي دي. بلخوا د برتانیا خبری اداری بی بی سی په یو مقاله کې لیکلی دی چې د نهه پاورست افغانستان یو عدالت لخوا یو لس پولیسو ته د یو کال د قید سزا واورول شو چې د فرخندي د وژنې په مخنیوي کې پاتې راغلی وو. مقاله لیکي د دغه اوریدنې پر مهال انصاف په خپل له ازمیښت سره مخ وو. بی بی سی لیکي چې د افغانستان دننه او بهر زیاتره خلک په دې باور دي چې د فرخندي په اوریدنه کې عدالت انصاف ورکولو کې پاتې راغلی دی. مقاله لیکي د دې پیښې ډیرو لږو تورونو کسانو پر ضد قانوني کارروایانې وشوې او د مقدمې اوریدنه ډیره زر پای ته ورسول شوه. د نهې په ورځ د سزاګانو ورکول وروسته د افغانستان د ولسي جرګې غړي فرخنده نادری بی بی سی ته ویلي دي چې د فرخندي په وژنه کې په رښتیا توګه ککړ کسان عدالت ته نه دي وړاندې کړل شوي. نوموړی وایي چې د سیاسي فشار له وجې پر یو لوړ پوړي پولیس چارواکي هم تور نه دی لګول شوی. فرخنده د مارچ په 19 په کابل کې د قهرجنو کسانو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور وجل شوی و. مقاله لیکي د پیښې په افغان ټولنه سخت اثرات غورځولي دي. د بشري حقونو ډلو دې لړکي له وړاندې نه غبرګونونه ښودلي دي. مقاله لیکي په افغانستان کې چې اکثره جنازې سړي اوچتوي د فرخندې کټ ته ښځو اوږې ورکړي چې دا یو حیرانوونکې خبره وه. اغه کوسا چرته چې فرخنده وجل شي و د پیښې وروسته ورته ډیر سر د فرخندي نوم ورکړل شو. په دې وروستیو کې د فرخندي د وژنې پر ضد د لاریونونو او مختلفو دستورو لړۍ هم شوې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران مذهبي مشروای نړیوالو څارونکو ته اجازه ورنکې چې د ایران د پوځي مرکزونو پلټنه وکړي. آیت الله علی خامنائی هم داراز دیوش کړه نړیوالو له دې غوښتنې سره مخالفت وکړ چې د ایران له ساينس پوهانو سره مرکه وکړي. په دې ترڅ کې اسرائیل یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه او نړیوالو ته خبرداري ورکړل چې کله تهران مخه وننیول شي اټومي وسلې به ترلاسه کړي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې ورو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی وایي چې نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورنکړي چې د ایران پوځي مرکزونه وپلټي. خامنه‌ای په تهران کې د نویو فارغو شویو افسرانو غونډې ته د چهارشنبه په ورځ وویل
وفتیم کې اجازه نمیدیم.
موږ وویل چې اجازه نه ورکو چې له هیڅ یو پوځي مرکزه هیڅ ډول پلټنه د بهرنیو له لوري وشي. دوی وایي چې موږ راځو ستاسو له پوهانو سره مرکه کوو، یعنی په حقیقت کې غواړي چې تحقیق وکړي. موږ اجازه نه ورکو چې زموږ اټومي پوهانو او د هر مهمې او حساسې برخې پوهانو ته لږ څه هم توهین وشي. زه اجازه نه ورکوم.
من اجازه نمیدم.
خامنه ای د خبرې په داسې وخت کې کړی دی چې ایران ته د امنیت شورا 5 دایمي غړي او جرمني د جون تر 13 ضرب العجل ټاکل دی څو دواړه لوري د تهران د اټومي هڅو په برخه کې یو تړون وکړي. د جرمني په هانور پوهنتون کې د اټومي زده کړو د ډاکټرا محصل او د کابل د ساينس پانزي استاد محمد تنها اسدی رډو ته وویل چې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې له اصولو سره د خامنه ای خبره مخالفه نه ده.
د نړیوال اټومي انرژي اجانس په کاري سکوپ کې هم دا شامل ده چې
نظامی یا په اصطلاح د اردو کوم فعالیتونه چې هغه د نړیوال اټومي انرژي اژانس د تفتیش تر پوښښ لاندې نه راځي. یعنی هر هیواد چې استوي ټکنالوژي کاروي هغه مسؤل نه دی چې خپل نظامی ټکنالوژي هم کا استوي وي نړیوال اټومي انرژي اژانس یا بل هر انسپکټر یا مفتش ته راپور ورکړي.
په اټومي برخه کې د ایران دغه قانوني هڅو ته اسرائیل ژور اندېښنه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ورځ په بیت المقدس کې خبریالانو ته وویل که چیرته موږ غواړو چې وپوهیږو چې له ایران سره د دغه تړون له امله څه پیښیږي نو تاسو وګورئ چې له شمالي کوریا سره د شوي تړون له مخې څه وشول. د مفتشانو او ژمنو سربیره شمالي کوریا اټومي قوت شو. دغه اونۍ شمالي کوریا اعلان وکړ چې په بریالیتوب یې یوه اټومي وسله جوړه کړې. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه نږدې ده چې له ایران سره ورته تیروتنه وکړي او زه ویره لرم لومړنۍ موافقه همداسې شوي. د سیمې سوله او ثبات چې نړۍ یې غواړي په دې کې ده چې موږ ټینګار کوو چې بهتره تړون وشي او لا هم ناوخته نه دی. نړیوال له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي څو په بدل کې پر دغه هیواد یو شمېر لګېدلي بندیزونه لرې شي.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډې وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نو دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل چ ہو نہ بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پوراس پپا کم درے او دا ہر زیارت پوراس پپا کم یو لس بجے. اوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې غړو د پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک ته زر تر زره لغوه کولو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې د چهارشنبې د غونډې ډیره برخه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې وه او دغه مجلس ډیرو غړو په دې اړه سخت خبرګونونه وښودل. خو په خاطر دې حکومت ویلي وو چې په دغه تفاهم لیک کې د اندېښنې وړ څه نشته او دا چې دا د همکارۍ په روحیې سره لاسلیک شوی دی. په دې اړه حمیده هارون عثمان له کابله رپورټ راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د پاکستان له ایس ای سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک له شرمه ډک کار بولی او د لغوه کولو غوښتنه کوي. د جرګې اکثر غړو د چهارشنبې په ورځ په همدې مسالې بحثونه وکړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له سختو خبرو وروسته د دغه تفاهم لیک په اړه وویل
تاسو د خلکو استازي دی یو قانونمند بنسټ په توګه په دې برخه کې موږ او تاسو ته فوق العاده صلاحیت په دې مناسبت پام کې نیول شوی چې دغه ننګین تفاهم لیک برخلیک د افغانستان د خلکو د خیر لپاره وټاکو.
د ولسی جرګې غړو وویل چې دغه تفاهم لیک لاسلیک کول پر افغانستان تحمیل شوی او له هغې سره به افغان ځواکونه د پاکستان د استخباراتو د لاس آله وګرځي. هغوی ټینګار وکړ چې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا دې پړاو ته نه دي رسیدلي چې د دواړو هیوادونو استخبارات د تفاهم لیک لاسلیک کړي. په ولسی جرګې کې د کابل استازي شکریا بارکزی له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې ډېر ژر دغه تفاهم لیک لغوه کړي.
په سخت ټکو یې غندم. هغه څه چې بې شرمانه او ننګینه تړون د افغانستان پر خلکو د تحمیلېدو په حال کې دی له همدې تربیون څخه ډاکټر صاحب اشرف غنی ته وایم چې ډېر ژر او فوري دغه تړون لغوه کړي.
راپورونه وایي چې څو ورځې مخکې افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو د رئیس رضوان اختر د سفر په ترڅ کې له ملي امنیت ریاست سره دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د دغه تفاهم لیک لاسلیک کولو د هیواد په سیاسي کړیو کې سخت غبرګونونه راپارولي او هغه د ملي ګټو پر خلاف کار ګڼلی دی. خو جمهوري ریاست ویلي چې د دې تفاهم لیک لاسلیک کول د اندېښنې وړ نه دی او په خاطر دې هم له پاکستان سره ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. ټاکل شوی چې د راتلونکي یکشنبې په ورځ د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غونډې ته وبلل شي او په دې اړه وضاحت ورکړي. ټاکل شوی چې ولسی جرګه به د دغه دوو امنیتي چارواکو د راپور تر اورېدو وروسته له پاکستان سره د استخباراتي اطلاعاتو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو په اړه پریکړه وکړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان او د ملي امنیت د ریاست پخوانی مشران د پاکستان له استخباراتو یا آی ایس آی سره د استخباراتي تفاهم لیک لاسلیک کیدل د افغانستان لپاره خطرناک ګڼي او د هغې د فسخه کولو غوښتنه کوي. هغوی وایي چې د افغانستان حکومت باید له پاکستان سره د سیاسي تعاملاتو په برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي.
پاکستان شو نمبر 1
او د هر زیارت پورس په کم 2 بجې لما فرخندا اسد سرا
اوردن کو سخت شوی چې د مشال رادیو یو بل ونې ز خبرونه د تاریخ پانه تاسو ورو د خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړوي.
گران اوریجن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار بمو لیدلی وی او کچری لیدلی مونوی نو دا بمو خامخه اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخی بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار ارونتا لارې اوتی دی. کوم دا غزیتا د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د 23 اپریل 1903 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کیږي چې په خبر کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پیخي رستو پیل کیږي او په دغه پیخه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بېګنا خلکو ډزې وکړي. دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور آباد خار دی چې خوشه 2500 کاله زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د زمې لپاره به ړومبی او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی ځکه چې لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرته د ځایي خلکو نه خوندور کسی هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه څه کوي چې دلته به اوتلې وي دلته به کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې به ټوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وې نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانۍ بازار شو.
دا کیسه خانې بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی. چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کیږي په 23 اپریل 1903 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورمن احتجاج د پاره راوتیو چې ناتر سا د زی پی او شوی او د ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 240 کسان مړ شوی او ډیر خلک جوبل شوی وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1903 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو چې ډزې شروع شوی دي تر 3 بجې ډزې شوی دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 210 د ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي دي څه آی ویټنس گواهان دا یي چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې اوچتې کړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډې کې ورزولي دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی څېړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانې بازار پیښه په هندوستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه.
دا خو یو ډېره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډېره مریض ده خو د بد مرغۍ ډېر کم خلک ته نه خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې دی بل د سیاسي شعور کمې دی نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخدانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړونه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1923 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د 7 مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو د ډاکټر وقار علي شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنه کړو.
داسې ده چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یو څو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو دا د خار یو څو انټلیکچوئل ورته ویلی شي انټلیجنسیا ورته ویلی شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړ کا خو دې نه دی په خوارو ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت ته نه جوړ کړي یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه یو سل او اتیا دي.
ډاکټر وقار علي شاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد ایښی وو او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایز خدای خدمتګاری هم جوړ شوی وا د زلمو جرګه وا د دې ټولو متفقه اجلاس په اوتمانځو کې په 19 اپریل هغه مانځلی وو. د کانګرس مشران یو څو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل وو پکې داسې خان میر هلالي شامل وو سی سی گوش دا خلک لاړو اوتمانځو ته په دی آزاد سکول اوتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو ولته په سټیج باندې خلکو تخواست وکړو چې سیول نافرمانۍ کې مونږ سره
ډاکټر وقار علي شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانې په لور روان وو نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي نو ځکه یې په بیړنې توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبي ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبئی آرمډ کار چې راورسېده په ریموټ کې چې دا ګاډی راتاو شو 14 کسان ورلاندې چخمې شو پاغې کې 12 په مکمل شو او دا نور زخمیان بس دې سره لانجه شروع شوه. دې کې سمشران رامخ کې شو وغي خلکو ته وی چې را بس دا معاملې ختم وو او تاسو لاړ شئ. پاغې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی اجی عدیل پلار ډیرالو د تکلیفو کو خلکو ورپسې چې ناری جوړ کې چې نا بیا ورته نور مشرانو وو چې بس اجی سے پرې دا
عمل کې د جلوس ځنی ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبه آرمډ کار چې هغه ته دای اور ورته کو د خلکو ورته اور ورته کو چې رنګی دا چې برداشت کولې شو چې یارا هندستانه یا د ما چې کوم ریایا دا هغه دومره لکه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي اډر ویر کو د تاسو کوم رومبه پلټن چې هغه ګورکاو ګوروال رایفل سپنوم باندې وو ای ته چې وې چې دغه کوي هغه انکاری شو بس یک دمه د هغه کوټ مارشل کو د هغه د پسته 111 انفنتری چې کوم یارکشایر والا کینګ یارکشایر والا هغه را وستو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغ وقت کی مولانا عبدالرحیم پوپلزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راوتے ہو او دا کانگرس او خدائی خدمتگار و مشرانو دغ یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعڑخا پا جلوس ناتر سا دزی پیر شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سر سر پا کزائی دکانداران او بی گناہ خلق ہم پا نخشو
اکثریت خلق چپدی کے مرضی آگا گیر چاپیرا علاقو دا کلو ملو والا کوم خدای خدمتگار چراغلی ودای دی اگر پتی اگر نمونه اشتره دی پختنو دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار شاوائی چی باچا خان پا دغا ورز سر دا خپلو ملگرو دا اشنغرنا دا پیخور پلور پا یوٹانگا کرا روانو چی دا ناکی سر نزدی پولیس اونی و او بیای دا سلور کالو دا پارا دا ہندوستان پا یو زندان کی بندی کلو
باچا خان او دیگه یو سو مرگری پا تانگا که سر اکبر خان اکبر دا نور سو کسان دی را روانو دی ناکی تانے سر دی اونیسل بویتل چار سا دی جیل تا آل تکی چی خلق راجع وشو آل تکی اوم دایا روا چی را دا خلق سینا جیل دیوال مات کی آگے زینے فورن رسال پور تا رو گستو دی رسال پور نا گجرات تاو بیا رسال اور کالا رکرس امپریزنمنٹ کی کہ دی با مشکت ورطور کو جیل کے واچو
پروفیسر ڈاکٹر وکار رشا وائی چی را دا غی پیخ نرستو دا کابلی دروازی تا خونی دروازا او دا کسخانے بازار تا با دا شہیدانو بازار ویلشو خو بیا انگریز سرکار خلق بزور دغه زاینو ته دغه نمونه ورکول نه منکل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پیښه په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزاوار کړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادگار ړنګ کړو
دې دې پستا په دویم درې مورز دلته کې یو دیو چې میوې دکان یو اشک شاه نوم دی اگر آلو دلته کې راکوم ځکه چې دغه ډېر شي وي کوم ځکه چې په پیو دې باندې دلته کې شهیدانو یادگار جوړ کو دا دلته کې مضمونه مضمونه پکې وسو دغه وسو نو چې را دا چې دنو دا خونی دروازه را او دا شهیدانو بازار شو بس فورن هغه گرفتار کو راي اوس هغه باندې کوم یادگار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګرافر ورته سرکاري موجود هغه ګنټي باندې په زور په هغه باندې خپل دغه خپل ته وران کو تصویر
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی دا کسی خانے بازار دا پیخی دا پلٹن دا پارا هغه وقت درې کمیٹے جوڑ شوی چی یو دا حکومت لعڑخا او نور دا کانگرس او دا خلافت لعڑخا وی خو بیا دا حکومت لعڑخا سیاسی گندونو کمیٹو او غړو ته دا آزاد پلٹن موکا ورنکل شوا او دا حکومت لعڑخا پلٹن کی اویل شو چی په دغه پیخه کې صرف څلوېښت کسان
بیا فرنگی چلے اگے ہو دو ججان یو دی مدراس ہائی کورٹ یو دی بمبئی اگے تو سلیمان پینکریج رپورٹ گئی پاگے کے دی لکھ لی چیر سلویخت کا سارم رشوی دیو اگے نم کم ہو سچی دینو مصیبت دا رہے چے دا نور رپورٹونا اویلیبل نو خلکو تھا کانگرس تاریخ داران چی دی اگے ہم دا سرکاری رپورٹ پیش کرے ہوئے
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنی سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي پایستوګه وړه پیخه نه وه خو د بد مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې ډاکټر وقار علی شاه وایي په کار ده چې کیساخانه بازار دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادگار جوړ کړی شي او نوې نسل ته دغه پیخي اصلي حقایق وړاندې کړي او لکه د هندستان په شان د برتانی حکومت په دې مجبور کړی چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي د خدای په امان